په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر منو دوستانو د ساده ریو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما په دې خبرونه کې د ازادۍ راډیو مجله وړاندې کوو. خو مخکې د دې نه چې د ازادۍ راډیو مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. دا ناتو مون شوی روسیا او ناتو په افغانستان کې ګډې ګټې لري او د همدې ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني ولسمشر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره کتلی دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربند بریال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دغو اړیکو نتیجه ده. بشپړ خبرونه واورئ. د ناتو مونشي ان ستولتنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په سبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د افغانستان د ملي والي د حکومت ملاتړ کوي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو روسیې د شورا له غونډې وروسته همدار ازول چې له طالبانو سره د روسیې د وسلو یا تجهیزاتو او یا د مالي مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو روسیې د شورا په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. د جرمني ولسمشر فرانک والشتاینمایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. ولسمشر شتاینمایر چې مقام یې تر ډیره تشریفاتي دی، همداراز مزار شریف ښار ته نږدې له جرمني سرتیرو سره هم ولیدل. د جرمني ولسمشر په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د خدمت ستاینه وکړه، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د حکومت غواړي افغان ځواکونه ډیر امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. شتاینمایر همداراز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې بېلابېلې سیاسي ډلې سره نږدې کړي او د پخلاینې لارې چارې ولټوي. وس مهال 940 جرمني سرتیری د ناتو په مشرۍ د غوسم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دی ردی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شوي سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان هم جذب کړي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې والي ګلاب منګل له لوی درسیز جنرال شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس لارې په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ.
په هغه سیمو باندې چې لدایش څخه پاکې شوي د بیرته ساتنو په اړه هم خبرې اترې وشوې چې ډېر ژر به 300 تنه ولسی پاتون کوونکي په رسمي ډول جذب شي او دوی ته په لسګونه پوستي جوړ شي او تخپل سیمو ساتنه به وکړي.
خغلی خوګیانی زیاته کړه چې والی ګلاب منګل د وسلوال پوز لوی درستی سره په خبرو کې همداراست د داعش ټل تر ولکې لاندې سیمو کې د ځکنو عملیاتو ترڅنګ د هوایي حملو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي چې دا پروان ولایت په بیلابیلو سیمو کې څباندې د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت عمل منفع پروژو د جوړولو چارې روانې کړې دي. د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی پرون د دې پروژو د رغونې د چارو د لیدلو پر مهال ویل وس مهال د 45 عمل منفع پروژو د رغونې کار روان دی چې له بشپړېدو سره به د پروان زرګونه اوسیدونکي ګټه ترې واخلي. اوس هم د نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربن بریال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړیکو نتیجه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون بیا وایي د ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار کوي چې د سوریه او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په پام کې دی. ټرمپ د فرانسې له ولسمشر مکرون سره له کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې همداراز د خپل زوی د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې دا تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین پر مهال له یو روسي مدافع وکیل سره کتلی و. ټرمپ وویل چې هر څوک وایي دا کاری کوي.
I have a son who is a great young man. He's a fine person.
دی وایي چې یو زوی لرم چې یو ډیر ښه ځوان او ډیر ښه انسان دی. هغه له یو روس مدافع وکیل سره ډیر لنډه کتنه کړې و چې کومه نتیجه هم نه لرله. زه فکر کوم چې په سیاست کې به دا ډول کتنې اکثره خلک کوي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو ویل چې په پاریس کې په خپل پرونی کتنه کې د سوریه، عراق او اوکراین د کړکیچونو او د پاریس د اقلیم بدلون د تړون په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. لاسادی رادیو نه خبرونه اوري. د بشري حقوقو یو مدافع ډلوي په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې ادعا کیږي د عراق د موصل خارپسي مو کې اخیستل شوی عراقیس وکونه د یو بندي د وشلو او د نورو بندیانو د بیرحمانه وهلو ټکولو په حال کې خودل کیږي. د بشري حقوقو د سر ټولنې هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون خبر شوی پر فیسبوک د دې خبرې شی ویډیو د لینک د خبرولو په ترڅ کې ویلي، پا په ویډیو کې ښکاري چې عراقي سرتیری او فدرال پولیس له محاکمې پرته د توقیف شوو کسانو د وهلو او وژلو په حال کې دي. په یو تصویر کې څو تنه چې د عراق پوځي یونیفورم یې اغوستی دی لیدل کېږي چې یو ګیرور سړی د یو پاڼه سر ته خیژوي، بیا یې لاندې غورځوي او ډزې پرې کوي. داسې ښکاري چې یوه ویډیو اوس له فیسبوک څخه لرې شوې، خو په نورو آنلاین سایټونو کې لا هم شته. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي که دا ویډیو رښتینې وي نو مسؤول کسان به یې محاکمه شي. د عراق حکومت له نږدې نه میاشتو پوځي عملیاتو وروسته چې په نتیجه کې د معاصل ښار زیاته برخه ویجاړه شوه او زرګونه ملکي وګړي او پوځیان پکې ووژل شول او څهباندې 9,00,000 خلک بې ځایه شول، د روانې اونۍ په پیل کې د داعش ډلې په وړاندې د بریا اعلان وکړ. او د امریکا پخوانی ولسمشر چې میکارشل چې په کاناډا کې د بشریت د استوګنې په نوم د کور جوړولو له پروژې سره مرسته کوي، د بدن د اوبو د کمښت له کبله پرون په روغتونکو بستر شو. 92 کلن کارټر له 1970 څخه تر 1971 کال پورې د امریکا د 9 ولسمشر په توګه کار کړی. د ډیموکرات ګوند غړی کارټر د ولسمشر په توګه له غوره کېدو مخکې د جورجیا والی هم. د کارټر یوې ویاندې ویل چې پخوانی ولسمشر د کاناډا په وینپیګ ښار کې د دیهایډریشن په وړاندې د درملنې په خاطر روغتون ته ولېږدل شو. او د بشریت د استوګنې د پروژې مشر ویلي چې د کارټر ناروغي جدي او خطرناکه نه ده. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، د افغانستان او پاکستان په اړیکو دوه رپورټونه راخلو چې یوې رپورټ او بلې مرکه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکسي یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. دی وایي پاکستان که داسې ونه کړي له سختو بحرانونو سره به مخ شي. ښاغلی اڅکزي په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي که پاکستان په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار ونه کړي، د چین او پاکستان د اقتصادي لارې پروژه به هم بریالۍ نه وي. د بارکوال میاخیل په رپورټ کې نور تفصیل لرو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فیډریشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره پکار ده چې په پاکستان کې ډیموکراسي دوام وکړي. ښاغلی اڅکزي د پاناما اسنادو په اساس پر صدراعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدراعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې کې ډیموکراسي را پرځول کیږي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالات میں،
پاکستان له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو او ګډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوځونو په شمول د اپوزیشن له ټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند له اړخه غوښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نوره ونه شار بې کنه یو پاکستان به د نورو بحرانونو ښکار سي. محمود خان اڅکزي په سیمه کې وروستیو ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای سي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي که امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي، بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت پې افغانستان کې سات پاکستان
هر ډول چې وي پاکستان به له افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. که نه وي یوه وړه تېروتنه به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به یې موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سو زغملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکې لخوا خبرداری ګڼم چې که چا په غارونو کې څه پټ ساتلي وي موږ یې تباه کولای سو. ښاغلی اڅکزي د پخوا غوندې پر پاکستان ټینګار وکړ چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. ده وویل افغانستان له لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای سي. د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو اسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې له کرکې د ډکو فکرونو مخنیوی کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غني صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزی صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزي افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او له افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او ویې ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس په رایو واک ترلاسه کولای سي. او ویې ویل چې هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
بلخواته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراف سیاب خټک دلته پراګ ته راغلی و. له هغه سره زما همکار احمد شیبر د افغانستان او پاکستان په اړیکو مرکه کړي. په ځانګړې توګه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نفیس سکریا پر هغه څرګندونو ورسره غږېدلی چې ویلی دی افغان حکومت باید طالبانو ته سیاسي وړاندیزونه را مخې ته کړي څو طالبان د سولې بهیر ته غاړه کېږدي. پاکستان به تر کومې د طالبانو په استازیتوب افغانستان ته د طالبانو خبرې رسوي؟ دا پوښتنه په سر کې له ښاغلي افراف سیاب خټک څخه په مرکه کې شوې. له مرکې وروسته د ازادۍ راډیو مچلل لرو.
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې غوره کړی دی هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده دا پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغې نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کېږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړي او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سړی پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړل نو پاکستان ورسره څه چل وکړو. دوی خو ورپسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیارې ولېږلې. نو افغانستان ته سر باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نه ږدي چې هغوی افغانستان کې جنګ کوي.
نو خټک صاحب، پاکستان غواړي له افغانستان څخه
دا سوال خو ګران سوال څه دی چې خپل پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي کاغه مخکې د زرداري صاحب حکومت او اوس نواز شریف صاحب حکومت دی هغې هم په دې نفره نه دي پوهېږي. نه هم دا سوال نه پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی، ځکه چې څه معقول مطلب خو شته نه. خو سړی چې نامعقول هغه وګوري نو دا د ساړه جنګ د زمانې هغه فرسایشي جنګونه او د فرسایشي جنګونو په وسیله غلبې هجمونیانې جوړول هدف کاری.
فکر نه کوي د ساړه جنگ په وخت کې که دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغوی خو یو قوت و. پاکستان یو کمزوری هیواد، اقتصاد خراب، نفوس زیات، فقر پکې ډېر، لوږه پکې ډېره، یوې خواته له هند سره روابط خراب، بل لور ته له افغانستان سره روابط خراب، دا د دې توان لري؟
ولا پاکستان کې لکه زما ارزو کو پارلیمان دی، قضا ده او سیاسی منتخب حکومت ته هغه خدا نظر نه لري. هغه خو وایي چې باید ګوندی او دوسره خه مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځنې محافل داسې دي چې هغه ځنې کړی داسې دي چې هغه دغه سیاستونه کړی دي په خوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې ډېر لري او په دې ونی ولاړ دي. دوی ډېر د عقل او دلیل خبرې ته غوږ نه نیسي. دوی یو ډیر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغې ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال راوروسته مطلب دی، په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن وو، په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو، لیکن لږه وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمی شوې دي، په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې تر رسیدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل چې د پاکستان له درکه ډېرې اندېښنې لرو په افغانستان کې. او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې یو مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري. دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي؟
ورته تر اوسه پورې امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخې ته راوستې نه ده. اغلته نه تودې خبرې هم کیږي، سړې خبرې هم کیږي، نرمې خبرې هم کیږي، ګرمې خبرې هم کیږي.
فکر نه کوي چې په وروستیو کې تودې خبرې زیات شي؟
زیات شي دي، خو دې مرحله ته نه رسیدلي چې پاکستان دې ته وادار کې خپل سیاستونه بدل کړي. تجدید نظر کاملا نو کې د دې مرحله ته لاندې دی.
آیا ځینې نقشې داسې نفسه لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو او بیا په روسیې کې د خیبر پښتونخوا کې حتی د حقانی شبکې یو غړی په نقشه سو؟
نو درون حملې خو هم نوې پدیده نه ده. درون حملې خو تیرو شو کالو کې څو ځله شوې دي، تیرو خزل له 150 کالو کې ډېر ځله شوې دي 9/11 نه پس. خو هغې باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړي نه دي. یعنی دا خلک ترګر خلک مړه شوي دي په دې دغو نملو کې، مګر بیا نور ترګر موجود وو چې هغې د هغې ځای اخیستی دی.
دوستانو د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراف سیاب خټک سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو غږیده. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. رازو د ازادي راډیوي مجلې ته.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له استاد اسماعیل لاروي سره مرکه اورئ.
د طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه د بیان شوی چې هغه ښځینه دي.
د ځوان شاعر محمود دلګیر شعر لنډ حکایت په خوست کې د نویو فرهنګي فعالیتونو په باره کې راپور که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د یونسکو سازمان خبریالانو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موین فاضل سنچرکی د چنګاخ د میاشتې په شلمه نیټه د یونسکو سازمان له جګپوړي سلاکار ریکارډو کریسی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر له مخې د یونسکو سازمان سلاکار په دې کتنه کې د افغان دولتي او خصوصي رسنیو د کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې د خبریالۍ د روزنیز پروګرامونو خبره هم وکړه. ښاغلی سنچرکی د یونسکو سازمان د اقدام واستای او د هوا درسنیو کارکونکو ته د روزنیزو دورو جوړول د هغوی د مسلکی پوهې د کچې د لوړولو په برخه کې ارزښتناک اقدام وباله. په پکتیا ولایت کې د دوست هیواد هندوستان په مالی لګښت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ودانۍ د بنسټ ډبره کې ښودل سوه. د پکتیا د والي شمیم خان په وینا په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست اوسنۍ ودانۍ په کرایه اخیستل سوې ده او له همدې امله اړتیا ده چې د دغه ریاست لپاره اداري ودانۍ جوړه سي. دغه ودانۍ چې درې درس اداري خونې، روزنیز هال، کتابتون، ګالري، د غونډو یو تالار، یو اشپزخانه او نورې ضروري خونې به ولري، د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت په اته تجربه ځمکه که ده یو کال پا موده که جوریگی. له چین سره د چینایي ژبې د بورسونو او د انسټیټیوټونو د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک سو. په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی په وینا د دې تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د چینایي ژبې د مسلکي ښوونکو د روزنې او د هرات او بلخ په دولتي پوهنتونونو کې د انسټیټیوټونو د جوړولو په برخه کې د چین دولت مرسته کوي او هر کال به افغان زده کوونکو ته 50 تحصیلي بورسونه ورکوي. افغان زده کوونکي به په چین کې د چینایي ژبې او تدریسي میتودونو په برخه کې زده کړې وکړي او د تعلیمي دورې تر بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د چینایي ژبې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. د چین دولت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په کابل، بلخ او هرات سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم انسټیټیوټونه جوړ کړي.
پیغلوټ یاسمین چې 18 کاله عمر لري هر ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې دلته او هلته له وړوکي دبلی سره ولاړوي او ژاولې خرڅوي. دا په اونۍ کې یوازې دوه ورځې دومره وخت مومي چې د گیتار د زده کړې ټولګي ته ورشي او د دې تاریخ علي په شرنګ کې د ستړي روزګار ستړیا د څو ساعتونو په مخه لوګو واخلي. د دې پیغلوټي د ورځني ژوند لنډه جلوه زموږ همکار سباون کاکړ راخستي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د یاسمین ورځني ژوند د جاولو په پلور لو پیلېږي. دا یو ولس کلن انجلی د یوې 15 کسیز کورنۍ د نفخې برابرونکې هم ده. یاسمین اونۍ کې یوازې دوه ورځې فرصت پیدا کوي تر څو د ژوند له ناخوالو، ستونزو او کړاوونو د یوې لنډې مودې لپاره له یاده یوسي. د گیتار د زده کړې دغه مرکز د یو مشهور امریکایي لانی کوردو لالوري په کابل کې جوړ شوی. د دغه امریکایي هنرمند زده کوونکي ټولې هغه نجونې دي چې په شاد کې کار کوي. لانی کوردو لا هیله مند دی چې دغه نجونې د گیتار په غږولو حداقل د یوې مودې لپاره د ژوند ناخوالې هیرې کړي او ممکن په راتلونکي کې دا کار دوی ته د پیسو د پیدا کولو په یو منبع بدل شي.
کله چې دغه ماشومان ډیر زده کړه وکړي نورو ته هم روزنه ورکوي. په هغه وخت کې موږ د یو ښوونکي په صفت نیسو معاش ورکوو. د تقریبا شپږو میاشتو وروسته کولی شي په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړي او په مټې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، د کورونو کرایه ورکړي او ډوډۍ پرې واخلي.
د یاسمین لپاره د ګیتار رغول او دغه ځای ته راتګ یو ښه بوختیا ده. هغې دلته خپل د راتلونکي فکر هم کړی، خو دغو هیلو ته تر رسیدو د یاسمین هر ورځ د کابل ښار په واټونو کې په دې پوښتنه پیلیږي.
په خوست کې د فرنګي فعالیتونو لمن پراخه شوې ده. د دې ولایت فرنګیان وایي دوی اوس په مختلفو ولسوالیو کې منظمې غونډې لري. پر شعر و شاعری سربیره پر نورو ګڼو مسایلو هم ځوانان بحثونه کوي، او نن سبا د تیاتر او سینما برخې ته توجه ډیره شوې ده. نور الله خوست زموږ همکار نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبی بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبی هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د خوست فرهنګیان زیاتوي پخوا د ادب په برخه کې شعر ته توجه کېده او د ادبي دستورو په نوم یوازې په لویو او وړو مشاعرو کې راغونډېدل، خو اوس دا ساحه پراخه شوې ده. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسان آزادۍ راډیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکزې نه دي. پخوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ د ادبیاتو روح ته خلک ورخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناسته کلیوي خوا د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او مډرنتوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر وسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یوه مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالی او نادودي به یې د تمثیل له لارې خودي. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل، او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري، ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مو سفر لرلو، ننګرهار ته مو سفر لرلو، کابل ته مو سفر لرلو، دریم مقام وګټله، دویم وګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطحه. کچېری دې برخې ته زیات توجه وشي دا به ډېر ښه خبره وي، د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال د خوست مرکز، لکن، اسماعیل خیل مندوزی، باک، صبری، نادرشاه کوټ او ګربز هغه ولسوالۍ بوري چې د ځوانانو اوسمهال فرهنګي هڅې او ناستې پکې څناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي ترڅو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي، ترڅو یو تصمیم ونیسي. هغه ستونزې چې په خوست کې شتون لري دی په اتفاق او اتحاد سره له منځه یوسي.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه، او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي. مبارز صدران زیاتوي د خوست ولایتي اداره د فرهنګ د ډګر د پرمختګونو پر مثبتو اغېزو باور لري او دې برخې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي چې د امکاناتو په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اسماعیل لاروی شاعر او لیکوال دی. دی دا مهال په پکتیا پوهنتون کې د استاد په حیث دنده ترسره کوي. تر دې دمه یې ګڼ اثار لیکلي دي. په دې وروستو کې د ادرې په نوم د ښځو ستونزې په شعر او نظم کې راخیستي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړي، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا پکتیا ولایت په شاعرانو او لیکوالانو کې کم داسې خلک پیدا کیږي چې ټول منلی وي. د دې سرلاری اسماعیل لاروی دی. اسماعیل لاروی مو نن په ادبی راډیوي مجله کې در تر میلمه کړی. دی تر دې مهاله ګڼ نثري او شعري کتابونه لري. په دې ټولو نسی کېدلی موږ په دې یوه ځانګړې مرکه کې بحث وکړو، ولې په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د ده سره په بېلابېلو برخو بحث کوو، خو لومړی به یې د شاعري نه راپیل کړو چې تر کوم ځایه رسېږو. لاروی صاحب، په خپرونه کې ښه راغلاست درته وایو.
مننه طفان صاحب، تا اوریدونکو او د ازادي راډیو کارمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
لاروی صاحب، هغه مهال چې تاسو شاعري پیل کړه، لږ غزه راته ووایي، څوم کال وو، څنګه د شاعري پیل کړه او زده کړې دې څومره دي؟
شاعري خو مو نږدې 9 کاله کېږي چې شعر لیکو، او علاقه مو له ډېر پخوانه ورسره د اکثر شاعرانو زده پوښتنه کېږي. دوی وایي چې د شعر مینه له ماشومتوبه راهیسې وه ورسره. نو موږ هم مینه له ماشومتوبه راهیسې وه، او شاعري تر دا 9 کاله کېږي چې شعر لیکو، او زده کړې مې د سهه کوالي لیسې نه فارغ یم چې په زرمت کې ده، او همدا ډول د پکتیا پوهنتون زیارت پوهنځي ځنګلات او طبیعي منابعو ډیپارټمنټ نه مې لیسانس زده کړې کړې دي، او اوس په همدې پوهنتون کې په همدې ډیپارټمنټ کې د استادي دنده پر مخ وړو.
لاروی صاحب، په شاعرۍ راته وغږېږئ، کله داسې لومړنۍ شاعري کوله، اوسنۍ شاعري کوي، کوم توپیرونه دې پکې پیدا کړي په خپله؟
زه خو د په معنایز لحاظ باندې او همدا ډول په جوړښت پر اساس باندې په دواړو کې تغیرات راغلي دي. لومړنۍ شاعري چې ګورم او اوسنۍ شاعري چې ګورم، ډېر توپیر پکې راغلی ده، هم د معنا لاړخه او هم د جوړښت لاړخه. مثلا مخکې مو یوازې په غزل کې شاعري کوله، خو اوس آزاد نظمونه او همدا ډول کافیوار نظمونه هم لیکو، او سلوریزم هم ځینې لیکلي دي، او همدا ډول د غزل فورم کې هم شاعري کړې ده. او د معنا په لحاظ باندې هم زیات توپیرونه په خپله شاعري کې زه ګورم. یو خدا چې موږ مخکې د هغه ظاهري او هغه څه چې د پیو اصطلاح باندې د شعرو د چکچکو شاعري وه، یا د شعرو د چکچکو مضامین او مفاهیم لرل، همدې ته موږ هم ترجیح ورکوله. خو د کم وخت په تېرېدو سره زه په دې وپوهېدم چې دا شاعري کم مهاله ده، او دا شاعري د رښتینی ادب دې ته موږ نشو ویلی. نو هغه ما خپله شاعري کې همدې برخې ته متوجه شوی یم چې تغیر پکې راغلی.
د پخوانۍ او اوسنۍ شاعري ترمنځ د توپیر د پاره یو څو پخواني بیتونه که درته یاد دي، او یو څو نوي
بیتونه؟ خو مخکینی او پخوانی نه پوهېږم چې دا راته یاد به نه وي، خو اوسنی به ځینې که غزل مې پیدا کړه درته وبه وایم، او د هغې نه وړاندې که یو نظم درته وایم. څنګه دا غزل چې را پیدا کوم تر څو به دا یو نظم به ووایم. موږ له خپله خدایه څومره لرې راغلوم، موږ خو وایو چې روان یو د رب لور ته، خو تیر شوي یو پخوا د رب له درام. آن لا هغه وخت چې موږ انسانانو په سکون او په رڼا کې به روانو. نو ملګرو، شاته وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه. گمراهی کې په غرور او په نفرت کې فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. ترکستان ته چې وتللې هغه لار هم موده کېږي چې له موږه ورکه شوې. اوس نو شاته یو ځل وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه. فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. زه پوهېږم چې لاره نوره نشته، او چې موږ یو راغلي تر کوم ځایه، ګمان نشي چې ترې لاړ شو بیا تر خدایه. دا چې موږ پکې ځو داسې وطن دی چې هر شی زموږ ذهن کې دښمن دی. آن لا خپل ملګري هم له موږ هیر دي، ډېر مو دلته د نفرت له تیغه تیر دي. دې وطن کې راخوره ابدي شپه ده، دلته مسخه جهالت هره څیره ده. ګمان نه کېږي چې لاړ شو تر خپل خدایه، موږ راغلي یو تر داسې یو ځایه.
لاروی صاحب، تاسې مانیز حالت یاد کړ، په شاعري کې خلک جوړښتونو مانیز حالت ته څومره ګوري یا څومره پام کوي، او ته په خپله ولې مانیز حالت ته متوجه شوی؟
شعر کې خو که موږ معنا ته ونه ګورو، که چیرته شعر موسیقیت ته ونه ګورو، جوړښت ته ونه ګورو، دا ټول ارکان کوم چې د شعر لپاره لازمی دي، د شعر لپاره لازم ارکان ته که چیرته متوجه نه شو او دا ټول ارکان پکې په سم ډول مراعت نه شي، نو هغه شعر نیمګړی ده. مثلا که چیرته موسیقي یو شعر وباسي او شعر موسیقي ونه لري، نو دا شعر موږ شعر نشو ورته ویلی، هسې نثري خبرې به بولو. او که همدا ډول چیرې مفاهیم پکې مراعت نه شي، مضمون ونه لري، نوی مضمون پکې موجود نه وي، بیا هم زموږ شعر نیمګړی ده.
تاسې یو غزل راته ووایي یا یو نظم.
دا یو غزل ده: عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، چا لیکلي و موږ هم پر کنګلونو، حرارت د عشق مو هیڅ ور پکې نه کړ، سرد مهري وه زندګي د کتابونو، تقاضې راغلې د نوي د دینونو، څړکې وکړې پخوانیو پر هرونو، زندګي وه هدیره د ارمانونو، دا لیکلي په لوحو دي د قبرونو، لیونیو له درک پورته تضادونو، ژوند را څاڅي د زکمو له جامونو، سرودونه ازادۍ غږوې چاته، کاڼه کړي یو شرنګا د زنځیرونو، پښتنې قبیلې لا هم بکرې دي، محرومۍ چیرته روانې نقابونو، غمخوري ته نشته لار د عالمونو، موږ تاویږو لارویه تر نمونو.
لاروی صاحب، تاسې ډېره شاعري کړې ده، د سرتیری دپاره مو ځانګړې شاعري هم کړې، د سرتیری ځانګړي نظمونه مو چاپ کړي، د سرتیری یا د دهقان دپاره که تاسې څه شی لیکل، ولیم لیکل، هدف څه شی ده؟ تا ویلې زه شاعري دپاره ادب لرم، هغه ادب که راته روښانه کړه.
د سرتیری هم زموږ په ټولنه کې یوه داسې محرومه طبقه ده، داسې یوه قرباني شوې طبقه ده چې هغه په کوم پاک نیت، په کوم اخلاص باندې چې جنګیږي، هماغه اخلاص همدې سالار او همدې کومندان او همدې هغه پکې وژلی ده. ما د سرتیری کوم ژوند چې ده، د کوم روحیات چې دي، د دې لپاره مې وړه د نظمونو ټولګه بېله کړې وه چې ټول د سرتیری ژوند پکې راغلی و، د سرتیری لیوالتیا له خپل وطن سره، د سرتیری انساني مینه، هغه عاطفه، د خپلو اولادونو سره علاقه، هغه د دې ژوند او مرګ، دا ټولې کیسې پکې راغلي وې. او همدا ډول دهقان هم زموږ هغه، یا غریبکار او مزدوره طبقه هم زموږ هغه طبقه ده چې ډېر ځورېږي، ډېر دردېدلي دي، او د ټولنې دپاره زیاته قرباني ورکوي، خو دغه غریبکاره یا مزدوره طبقه زموږ له صحنې نه وتلې ده، او دې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. همدا اوس زموږ یو بله محرومه طبقه چې ډېر خبرې هم په دې شوې دي، خو بیا هم محرومه ده، او دا طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه ده بیان شوی چې هغه ښځینه دي. دې ته هم ما زیات نظمونه لیکلي دي، او د دې نظمونو نه مې هم زما هدف دا ده چې زموږ له خپلې خور، خپلې مور، خپلې مېرمنې، خپلې وریندارې او هرې ښځې سره مینه پیدا سي، او کوم ژوند چې موږ د دوی لپاره غوره کړی ده، له دې حالت راووزو، دا د جهالت، د نفرت، د کینې ژوند له دې نه موږ راووزو، او هغه واقعي ژوند چې یو انسان لري، یو انسان ته پکار ده، همدغه ژوند ته راوګرځو، او ښځې ته هم هغه خپل حقوق ورکړو، او دا حقونه ور په ځای کړو.
د هدف په اړه راته ووایي او یو نظم در نه اورو، ځکه زموږ وخت کم دی، او ستا په شاعري ډېرې خبرې کول پکار دي، یا ډېرې خبرې ستا سره په شاعري وکړو، بیا په بل مرکه کې کوو. خو دا ځل د ښځې په اړه نظم راته وایي، هر څه ستا خوښي هغه راته ووایي، او هدف دې راته روښانه کړي د شاعري په اړه. ستاسې ویلې مانیز حالت ته لاړ،
او همدغه د ښځو لپاره چې کوم شاعري ما بېله کړې ده، د کفرستان په نوم باندې، په واقعیت کې هم په افغانستان کې د ښځو ژوند، د هدیرې یو ژوند ده، په قبر کې یو ژوند ده، د دوی ټولې چیغې تربت دي، د دوی ټول فریادونه تربت دي، او په هیڅ وخت کې زموږ مور خور هغه خپل واقعي غوښتنه نه ده کړې، او د دوی خپل ارمانونه نه دي پوره شوي، حتی هغه اسلامي حقوق چې میراث ته د دوی شرعي مهر ده، دا موږ نه دي ورکړي. نو په دې ټولنه کې د ښځو ژوند ډېر بد ده، په ډېر بد حالت کې. د دې بد حالت نه د راوتلو لپاره چې د خلکو په ذهن کې یوه عاطفه وزېږي، خلک یو څه عاطفي شي، او له خپلې همدغې نیمایي ټولنې سره چلند انساني شي، په دې اړه ما شاعري کړې ده، او هدف هم همدا ده. نو یو لنډ نظم به ووایم چې د کبرستان لومړی نظم ده: لومړی شپه مې د انسان په نوم شروع کړه، توره شپه مې را نازله په تندیدام، مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حقه، مور مې کړې نن څه بل شانته بدیدام. لومړی شپه مې د خپل کور لپاره غم شوه چې د ښځې پالل دلته لوی غضب وي، د لوی شرم او د کرکې وجه زه شوم، زما کور بلانتی په دې سبب وي. لومړی شپه ده او د قبر عذاب داسې په زانګو کې مې د خپل ژوند واهمه ده، مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حقه، دای پیل ژوند غمګینه ډرامه ده، دای پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
ډیره مننه لاروی صاحب له دېنه سي آزادۍ راډیو ته دی وخت ورک، مونږ تانه بیا مننه کوو او دا تمه لرو سي پراتلونکي کې هم د آزادۍ راډیو په ادبي راډیو مجلو کې تا سره بحثونه وکړو او د تا په نثري او شعري کتابونو بشپړ مفصل خبرې وکړو.
تپه نشنه لتا هم مننه او له آزادۍ راډیو اوریدونکو او کارمندانو هم ډیره مننه.
آزادۍ راډیو مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی، وږمه سټوډیو ته راغلی او د کوم پاچا نقل ور سره دی. دا وایي دا داسې پاچا نقل دی چې لورې د لښکرو مشري کوله. راځوی ورته غوږ بشو او وابورو چې د پاچا لور ته د لښکر مشري څنګه ور لغاړې شوې وه.
په تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې. زوی نه وو، مشره لورې اسانتینا نومېده او کشرې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر په قهر کېده. کره ورځ به یې د کوټې ور پورې وو، یوازې به ناست و. د درې چوکۍ لرلې، شنه توره او سره. هر سهار چې به لوړې سلام ته ورتلې، اول به یې چوکیو ته کتل. پښنې چوکۍ باندې د پاچا ناستې دا خودله چې چارې سمې روانې دي. په تور چوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او پسرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یوه ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې پسره چوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوې دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، قصه د نور کله غندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قومندان یې کړم. نه پوهیږم د لښکرو قومنده مې چاته وسپارم. مشره یې ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قومندانه شم. زه چې ستا د ټول کور او دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه شم کړی. پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل: خیر دی پلاره، تو خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته وستنېږي. آسانتینا شرط ومانو او پاچا خپل یبه اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي، سمدستي کور ته ستنه کړي. شاهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وي، په یو اړخیز سین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې ولور ته وځړولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړی آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل: څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وی، د څرخی لرګي خو به مو ښه پریمانه وو. د پاچا اعتباري سړی تونینو ورباندې چیغه کړه: ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که دې هر ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا هم دا اوس د ښځو د کار د څرخی خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دستانه کړم. دوی د اسونو مخونه راواړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشر شاهزادګۍ لستنېدو وروسته کشر شاهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته ویې ویل: صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنگ کې د پوځ قومنداني په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه: نه نه، زر زلنه تلا ډیر وړی ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شي. کشره یې لورو پلار ته وویل، پلاره څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته ناراضه شي. پاچا راضی شو او فنتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خول یې په سر کړ، توره او دوی تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په تراټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي. خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ یې داسې خبره وان نه ورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لخکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و، د چې څنګه په فنتا سترګې ولګېدې په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی؟ فنتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته راسپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فنتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لارې ولټوي. فنتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواوو قومندان را سره راوستی دی، زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نری آواز ته ګورم نارینه نه راته ښکاري. مور یې ورته وویل، وسله کوټ ته یې بوزه، که په رښتیا ښځوي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فنتا وسله کوټ ته بوتله. فنتا په دیوال زوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګوتو کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فنتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې یې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ولویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، ویې ویل، مورې، مېلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مور یې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چوڼیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کېږدي. پاچا او فنتا د باغ نندارې ته لاړل. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یاسمن ګل راوشکاوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کېښود. زلمی پاچا ډېر پریشانه مور ته ورغی، ورته ویې ویل، میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل، د ماښامنۍ په وخت کې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ما ته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ما ته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی او ورته ویې ویل، دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل، د دې لپاره چې یقین دې راشي وروستی امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو، کنجلی وی خامخا به در ته وبی چینه. زلمی پاچا فانتا تا د لامبو وبیل او فانتا جواب ورکړ، ولینا زما لامبو ډیر خوخیږي خو اوس نه وخت ده، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فانتا له ځان سره راوست دی سړی تونی توتا په ګوخه کې وویل چې اوس لمانه ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهی مهر ور باندې وي. په لیک کې به لیکلی وي چې ګرانه زویا فانتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فانتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې او اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فانتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فانتا ورته وویل، لږ راته صبر وکړه، له ډېره لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل، راځه بابا جامې وباسه او ولامبه. دې ځواب ورکړ، نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، تو خو لږ لا صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل، ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راسه جامې وباسه او اوبو ته ودانګه، لامبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دربی نور هم رانږدې شو او تونینو راپیدا شو. تونینو فانتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فانتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل، صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډیره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وه، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیزو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوی پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک به یقین بدل شي، فانتا لاړه. فانتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دې په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلی و، ته راشه او ته به د پاچا دوی لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند، بیا بیا یې ولوست او آخر یې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته به یې ویل، زما ګمان غلط نه و، د ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري، ګاډۍ ته وخوت، په فانتا پسې روان شو. فانتا چې کور ته ورسېده، له پلاره سره یې ډېر تود روغ باړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنگ په سوله او دښمنی په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فانتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل، له ما سره واده کوئ؟ واده جوړ شو. دواړو پاچایانو سوله سره وکړه او د فانتا د پلار لمړنی وروسته د دواړو ملکونو چارې فانتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فانتا د دوو هیوادونو ملکه شوه.
د میرمن بهیر غړې لالپوري امیرزی یو ناول بشپړ کړی دی. دا ادبي طرحو ته ورته لنډې لیکنې هم کوي. لالپوره وایي د میرمن بهیر له غونډو متاثره ده او د بهیر د غړو تشویق و چې لیکنې یې وکړې او بالاخره دا دی ناول یې هم بشپړ کړ. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې، خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته
دا وای چې کلم په نثر لیکلو پیل کړه
کله چې تاسو سوچئ د ادبیاتو ماسلې وی نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یو عمده یا اصلي وظیفه وی چې باید وی کی نه پانتون کې چې کلم منو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ما دومره په دې برخه کې نوم کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولیدې هغه تشویق وکړه یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله په هغې لارې باندې لاړم ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه هغه ځای کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه همغه ځای نه فارغه شوې ده یوه ورځ ما یوه لیکنه کړې وه استاد ته مې ورکړله استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې دا لیکنې کوي بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي میرمن بهیر دا مرسته کې تا سره کومک کوی شي نو مینا نظري چې زما صنفي د هغه د مخکې نه بهیر ته تلله نو هغې سره زه په مړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه هغه ورځې ما ته وښودله بیا ورغلله ما ته بهیر ته بیا دا چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله هغې واقعا زما نثر یعنې د خام نه پوخ کړه یعنې هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړه د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کړه کله چې مې وروسته ولوسته یعنې په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مانی وای چې زړه لري خېلې کنه کوم یا خفه کیږي یا که ورته وای چې دا لیکره د خانه و بیا زړه نه خکې بلوار لیکنه نه کوي نه زنشم کولای نو تاسو څنګه تاسو خو به دا عادت نه لري چې یو څه ولیکي یو نقد پی وشي تاسو د خفګان احساس کوو بیا وای چې نه زنور لیکنه نه کوم نشم کوي
انته ون انسان ام مثبت د عادتونو لري ام منفي انو د نقد خبرم چوک لز په خپل اول کله کې پانتون کې ما کوم سیمینار هم کانفرنس ور کاغه کې بچ کله زمنګ ماسلین یا چا په نقد کې په ما ډیر په تاثیر کوم خو چې کله میرمن بهیر تلاړم په ما یعنی د هغه یو د نقد طریقه سالمه ولا د هغه نقد شی وچ و په ما خو لګیده امغه نوروسته چې د تننه زده هرچا انتقاد یا نقد چې د قبل او مغه پسند کې عملی کوم ځکه سوچ نقد پذیر یا غته باندې یو ست زار رسې یو مقام ته یو ست زار رسول شي
که د خپل نصری لیکنو پاره راته وای چې څنګه د نصری لیکنې مو آیا مخکې لدینه چې تاسو نصر بولی کوي نصر مو مطالعه کړی و مطالعه مورته لرله یعنی لپخوار او ته ماده وای که د تصادفي پروسه وکړه تاسو مخکې نه ماده وای
نه او اول چې اوس ما ناول او کیسه خوخیدنه د ځینې مجلو کې ولولم کړی چې د مکتب دوران کې ومه خو زما ادبیات چې لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب او چون کانکور طریقه ورغلم اول مې دونه شوق نه درلوده مې چې کله تلم د نورو نصرونه یا شیرونه مې چې لوستل یا بچا لوستل نو ماته به خوند راکوه ما دا کوشش کوم چې باید زه هم ولیکم زه هم د دې صنف یم د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد موږ کې وینوالې زین شم لیکلای په دې کوشش کې هم چې زه به تولې کوم زما پلار هم ویل مستاسو د ادبیات به یو سوال کې
تاسو د نصر یو بیلګه تاسو نه وورو نو ډیر بخښي
ولینا زما د نصر عنوان دی قسمت ټلیفون ته زنګ راغی زړه نصرې پورته ک ولې سلام مهرباني سلام څنګه یې مننه وایا څنګه دې زنګ وهلی تا سره مې کارو وایه څه کار ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهي دې ته ګوره احسان مې هم در باندې کړی غرور هم ته کوي د څه احسان د مینې احسان هغه څنګه خو ما در سره مینه وکړه ستا مخه مې ونیوله که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله نو ژوند دې در خرابه و بختوره وې چې زه وم نه نو تا اوس نه ده خراب کړی او رښتیا مبارک کوژده دی اها مننه نه نو ما څه خراب کړی تاسو نجونې د چا په خو هم نه خبر رښتیا تا داسې څخه راسره کړي درې کاله دی راته د مینې ویل د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول اخر دې په پټه کوژده وکړه دا ستا ښه ول زه مړې ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي تلیفون قطع شو مخې راواړه او راته ویې ویل ودرېد زما خوار قسمت
ډیر زیات خایسته نثر و واقعا د زموږ د ټولنې ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو سره مخامخ دي هغو سره ډیر مطابقت کوه لالپورې که تاسو راته ووایي چې په نثر لیکلو کې کوم سبک پیره وسته یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلي او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل خکلی نو د دوی لیکن ما ته ډیر زیات خوند راکې، کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې په ښه کې نمو د دوی لاره ونیسم.
ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناسم مطالعه هم کړل، په ډیر وړ چوکاټ کې مو راخیستي دي، یعنی لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه، نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی او څوک اوږدنه لیکنه ته زړه نه ښه کوي.
تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم. او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟
لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کړی چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ترنه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وي چې تر څو زه خپل نثرونه چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نسلونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو، نو اوریدونکي به هم ته خوند واخلي او موږ به هم.
ما د دې نثر عنوان مې چور کړه، انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح، دواړه موټرونه سره چخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګ نورو کسانو ورته پت پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل به ټیک چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ځوان شاعر محمود دلگیر چې له شاوخوا وو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي خپل شعرونو ته د نویو مضامینو په خاطر همیشه ریاضت کوم او د نورو شاعرانو د مضامینو له تکرار سره حساس یم. ښاغلی دلگیر خپل یو غزل راوړوي.
حسم زخمی و د دارو گزار پرې ولګېد، حس می زخمی و د دارو گزار پرې ولګېد، ستا تګ یو زلف باد سکه شهار پرې ولګېد. نور یې بدنام نظر له کوره بهر نه راوځي، نور یې بدنام نظر له کوره بهر نه راوځي، واه زړه دا ستا د غتازه ازار پرې ولګېد. د ارمان تیګه یې د زلف په تار وتړله، د ارمان تیګه یې د زلف په تار وتړله، گزار په سترګو د زړه قرار پرې ولګېد. او د زړه ورغوي مې ترې خواب په ځان کې وساتلو، د زړه ورغوي مې ترې خواب په ځان کې وساتلو، له یوه حسن نه راوتی تار پرې ولګېد. شبنمی خیاله گلابی غزل دی غواړی هلا، شبنمی خیاله گلابی غزل دی غواړی هلا، په شعارونو لمبېدل خار پرې ولګېد. دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، بس یوه اوښکه رانه لاړه یار پرې ولګېد. Thank you.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.